مننه عباس صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وای د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغول مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړي. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا ضد واکسیناسیون پیل کړي. په زابل کې یو شمېر شزو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې مسیګ منځغلې خوډي خو ګروډي کوي بس سمنه پرې کور کرای دا.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په چاودنه کې وشل شوی او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي چې د امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستي د اجرا ورده د کارکونکو دقیق شمیر نه دی پډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالي کې وشل شوې دي. عبد الوهید قتالی ازادي رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لار کې د سړک د غاړې ماين وچاودید. کتالی وای درې سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالي کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړی دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ساور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشته مقالی زده. د ډیر لسوای یو ویم کال د ساور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړاو کابل یونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمیر د هم منی چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړی حکومت د جوړېدو مخاوني ول او لعمل کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځ په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. سیده 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پښپګوښتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی د جنوبي اسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلاديش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیرنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د برستې اعلان کړی وو. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر 14.6 میلیونه اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامست کول وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې خبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلې، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریزه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شمشاد جرجان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکو د داعش د غړیتو په تور د ملي امنیت له خواني ول شوې دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د حقوق له 103 شزو او ماشومان سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کړي. د سراج په وینا شپېته فیصده داخلك پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایید د داعش ډلې هسته لمینځ وړل شوی او فعالیتونه محدود کړای شوی. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوی غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره خبري پیل شوی چې د دوه خلکو او هم 103 نور ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوی داعشان د پاکستان دی.
حدود 299 نفر از اینا اتباعی کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقی چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د انډونیزیا، 1 تنه د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلی او ښار ته لوی ګواښ بولي.
ان دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وښونه کې د لا ویره په دې کې پیدا شي، په داخل په ښار کې ان په دې ار کې پیدا شي چې نه خبر خلک به د همدغه سال لیږي او لاس به یو سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژان سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکوي چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسې دلته چې د خلکو کوګل چې ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر 13 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پر خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواخ په وړاندې ودرېګو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنگتن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټوټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوي. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د می په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په اخیره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجه او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوالې ټولنې خوشتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په هم به حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړي د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازیه له تیر وتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راوځم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل له شاوخوا 11 کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگراني، ډېر زیات لارم تشویش لرم په دې چې د خپل ځان ته تشویش مې هم دی او د فامیل تشویش مې هم دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعداد کې یو او سم چې حضور لري موږ هر ورځ تعداد.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی، په کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زر تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوی هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوی چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواد بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا اسایوي چارې ژر تر ژره بشپړی کړي. دا راپور واندښنې په داسې حال کې دی چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن:
مژ من یو هغو کسانو چې له موږ سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دی ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې موږ د دې چارې ترسره کولو لپاره د ایس آی وی په نوم یو پروګرام لرو او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي موږ په روښانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2008 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شو چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. د غندښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې امریکا راتلونکي 4 ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې خبريالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دی د افغان خبريالانو او بیان ازادي د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس او شیبو کې د خبريالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبريالانو د ملي اتحاد مشرانو وژل شوی خبريال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د امیر مسجدی خان مډال ورکړی شوی دی.
الیاسی دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وجلسوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سیشمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل سو. په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبريالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبريالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبريالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبريالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبريالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبريالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې په نړیوال ټولنې دا ده چې د خبريالانو د مسؤلیت برخه کې د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې په دغه اساس وشيبو کې د افغان خبريالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاته ویني اقزاد یو زړور، زیرک، زلسواند، خواخوږه او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومې میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال وو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیې مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره 40 ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی وو.
د غزنی په گاونډي زابل ولایت کې یو شمیر مېرمنو په یو غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند قشتنه وکړه. دوی د غرازویل د سیسولې غشتون کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنی او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه ډیر راپور ته پام وکړي.
د زابل د شوز چار رئیس زرمنی پټان په دغه ولایت کې د سولې پاړه یی به جوړی شوی غونډه ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلواله مخالفینو لمیرمنو یو غشتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او ور باندې وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالی تر ټولو ډیر قربانی میرمنی ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا شزه ده چې په دې جګړه کې اولادونه ورونه او خاوندان وژل کیږي. میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کې دونکو خبرو کې د شزو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتن کړي چې د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپل خبرو کې وویل چې پر روان تاب ترخوالی کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هر ستر نعمت دی چې مسلمانان کولای شي د ټول نړۍ انسانان کولای شي سولې پر وړاندې اوسه او سوکاله ژوند ولري.
او هغه میرمنه چې د خاوند په تابه په کور کې نه استي اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د شیزې ترغه وخت پر اندېښنه یې ترغه وخت په کې کار کوي چې خاوند به بیا یې باندې راځي که به مړ شي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي ښځه به په آرامۍ باندې خپل ژوند کوي نه دا به په خپل آرامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به په آرامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر میرمنې پر داس محل د سولې او اوربند ځخ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ورکړي او د غراز د سولې په تړاو د استانبول د ناستي نیټه هم نه روښانه شوی.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبريالانو ته ویل د کورونا وایرس درېمه څپه هیواته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغي د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبري واوري. همداشان د حج او اوقاف وزیر په دغه خبري ناسته کې د کورونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د عالمانو مرسته وغوښته او پر روغتیایي سپارښتنو ټینګار وکړ. په دې اړه د راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامه روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې د دولت او عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صداي د اکثر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور لټول افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري. زه زړه نازه یم چې بیا کومه کوي نه کومه. خلک خو ډېرې خبرې کوي. خلکو نه مې اورېدلي چې وایي هغسې کومه بد اغېز لري. پاره زړه مې نه ده ورته.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادري وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتۍ سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کرونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 سیزن مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1963 کال کې پیل شو او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغې د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسی خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وي یا کمونیستي کودتا شوي نه وي، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې وو؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وي، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وي؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یو برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې شل کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالر په لګولو سره ونه توانید چې د 30,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو شلو کلونو وینو تویدو او لګښتو نو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي برید پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
هند ته چې کرونا وبا سخت ځپلې ده، د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلی هوایي ډګر ته ورسیده. د تنفس سل دزګاوي او د اکسیجن 95 لوی محمولي په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه ست چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاوو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1 میلیارد او 3.5 میلیونو کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلد میټرز ان فوید پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن می پرز له 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشن به ویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې شمیر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیری په شینډنډ ولسوالۍ کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودیده. نن د ثوراتم د افغان مجاهدینو د بریا نهوشتمه کالی زره. د 1401 کال د ثور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړ او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړي د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامسته کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پریږدي. دوی وای د کارت لري د ګټې وټې لاري اخیستیا او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندوز ښار د چپن فروشۍ راسکه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلی یا خودي خوا ګډوډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه سې چار دالقې ښار جنگ ده بس دغه سې ګډوډي ده بس موږ په قرار نه پرېږدي. شروال دا خط قضا لري موږ پرېږدي خپل کار غریبي ته ډېر ستونزې سره مخ ځو. قام قرضدار اوسو هم د کرا قرضدار اوسو. دولت هم دا غوښتنه لري د موږ غږ واوري.
و دې رشکلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي. د خو را تېر شم سړک سر ټرافیک موږ نه پرېږدي.
مونږ نو پوی سوق سګارو کو دی وړه د پیدا کو د 300 پیدا کو هغه د 300 روپے دغه مونږ باندې قطع کړو سوق مجبور مدل تر هغه مونږ راځو کورم کړی دا درې میاشتې کې بیکار اوسو د درې میاشتې کوم مال قرض هغه سره سره نه دکاندار مونږ ته پیسې را کوس مس پیسې نو لوګه ته سوق کو
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دغه مترزان ستونزې منی او پر خاروالی غک کوي چې لاسی سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي
موقت برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کی اینا رو جابجا کنند در غیر از این
خاروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خاروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قماندانی محترم امنیه ریاست محترم امنیتی ملی په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منظور کړی دا په منظور شوی پلان ماده موږ خپل کار روان کړی دا
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسی سوداګر د ښار په یو شمیر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی حالت نه دریږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې کندهار ته سو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بي ځای شوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماينونو په چاودنو کې مړه او ټپيان کیږي د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیر لس ورځو کې 15 مړي او اته پینځوس ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي په دې اړه د راپور واوري
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمرو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ورول شوي د حمل میاشتي د سلروشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونې ماینونه چاودېدلي امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي
دا غسره دا غوښ د مینو سپار کې د پوسټې د پاره چې ما پوسټه ورته دا غسره دا چې دې پاک کړم نو نه ګرځي پاک دې ورو ورو وته چې ما دا موږ شواره به شو په شي په پښو شي نو مار ا داس مې تازه کې د جاله او بغل ته د نه لک شپات د پښتای شته ته جاله بغل ته ځکه چې مستر مې به وسه ساو او ولا شي په شي مستر مې راځي
کوم ځای یې فرصو
دواړه په شي یو لاس
ټول لاس په سیمه
عبدل سمیا بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې 13 کلن ورورې ماین چاودنی ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
دروژې اوله و برې ویل ول موږ به کډه یو لاړ به سکه یتا او دې لاړه کې ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور را ووتل یو بس پنځه یو مینو نه را کاژل نو بر ما د کور مان ته لاړ د کور خو دا دې لاړ لې دې بیا راغلی و چې پنځه ته چا کور کړی چا کور ساخ سلی په خپل چا کور سره رالی خپل چا کور سره علی هغه په دا چا کور د لنج د بریک لې بس پنځه بر مین باندې پټاو نو هغه شید څو بل دې پای پات کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر شولو چې طالبان راغلل، هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتل، بیا وروسته موږ ته ادارې ویل لارې پاکې شوې دي د حکومت لخوا څخه. نو دی چې پر کور ته ولاړې یا لسه شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه تلله، را بلې بخچه په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې ماین پروت و. نو بیا دې پر وخت بیا دا چپه پښه هم ماتې شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوي. نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې، بیا مو په هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې. نو هغې
بلخوا د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولو سروزو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هردو شخصي ماینونه راوکاږي، چې د دولو سروزو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي، چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړې کندهار ته رسیدلې او د پنځم به پورز به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مشارک کړي دي، کور مو ودان د خپل سیمو ستونزمو را سره شریک کړي او موږ به هم د ام دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردېخه د یو موټر چلون کې په پیغام را پیلو.
السلام علیکم، زورو رایو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل زمې د شارینا او بارډر باندې مروزا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځي. ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو، بیا ټول دا بیا یا کنه زغال بار کړي په پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې او اوس ورو ځان بیا ټول په ورځ را خوشه ځل ټول بس چا ماتیل تور کې د تل ګمرک راوړي د تر واخ نور موټر درا باندې وروره دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره دا بیا کنه دا وړي سلطنه نه محصول کوي. اوس هم موټر کې ولا جندل د شاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري، ګمرک دی وګوري، دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ازادي رادیو ته دا پیغام دی، پروژه مبارک چې شانګران سي دي مانا شانګران سي دکاندار تان ډیر ګران ورکی نه دا خواهش وبښتنه ده چې شان ارزان سي درنوش محمود کریم من ولایت ولسوالۍ نه دالیس.
عبد الله کیا په غوړه د ډیر ورو ته دا پیغام رسیدم په دې شیبه باندې چې مسؤلینو کسان پرم دا غوښتم دا ورسې
داسې د فراه ولایت د بکاپ ولسوالۍ کې زراز اوبه نشته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی، دا ژمنه طالبانو هم کړې ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مسوس خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي، بوزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، هېڅ غنم نه کوي. په 100% کې حتی 10% غنم یې هم دي سم نه ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل.
السلام علیکم، زما خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي، یو دوې لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګذک لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي، په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې د معارف وزیر وزارت محترم.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د پاره ولایت د پولیسوالۍ ستاسو سره سلام جوړم. زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارتون څخه دغه ده چې زما پیغام دې تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسي، تر مسؤلینو پورې دې ورسي چې هغه دا غنم چې دې سږ کال په ټولو د افغانستان په ټولو ولایتو کې کم شوي دي، ځکه چې پروسږ کال هم تر ناڅه سره کم سو مرضونه وکړه، زردې او دا شانې وکړه، او اوس هم په 300 او یا 280 او نوي قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي چې تر څو پورې د غنمو مخ ونیسي چې بل هیواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمت الله. السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته تلیفون سم مقدمات نه دي رسېدلي، دلته سم دغه کار نه کوي تلیفون. نو دا غوښتنه ده چې دلته مشتهبندنې تلیفوني شبکې فعاله شي. السلام علیکم. عبدالمنعم استاذ، هلمند ولایت.
زه اجکلا د دامام ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه سوزاده خبر چې د دې څه دلته نه کېدی، نه یو مکتب ته، نه مستاد یخوا د پام راغلی، نه پلونه شته. زه به سړک ختې دي، دغه لارې خامې دي، هېڅ شی نه شته دلته په دنیا باندې. د خدای بېچاره چې که دغه سړکان مو سره پاخه شي په کندهار کښې مشکې ولسوالۍ در نه سازي. زه پلس اخوا ته دامان ولسوالۍ دستې دي، هېڅ چارواکي دې خوا ته هېڅ نظر نه کوي.
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روژې نیکمرغې میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده، روزانه خلک وژل کېږي. نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي، او په ضمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري، او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. او که طالبان که کوم دلیل لري وایي چې په دغه میاشت کې جګړه لا پسې ثواب لري، نو دا طالبان خپل نظر ده، او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري، ځکه الله رب العالمین وایي چې الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. نو که دغه میاشت کې جنګ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري، نو بنا طالبان دي خپلو اغراضو لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام له ادرسه دې باید استفاده نه کوي.
او د الله رب العالمین وینا او پټګر باید خپل مخالفتونه باید دی او پاید ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دینه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بېګنا خلکو د وژل کېدو او په افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
کندهار خبر کوم نو هله وار زولرو دا سخت وشکالی لکه سس کال څه ده موږ په داسې ویش کال زمانه پیاټ کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنی ټول خلاصي چې په دې سس کال وشکالی کې نو موږ د ټول مشرانو او د ټول نړۍ په هله کو چې موږ په یو امکاري د کوچیانو سره وکړي چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د کومک سره وکړي دا سخت وچکالي په داسې څلوېښت کاله زموږ نه په یاد کېږي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زغیر ازادي رضوه کارکوونکي اورېدونکو چې ورسې زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم تما جګ بازار په سیمه کې پاتې او دوه نو چې د تنزل سکاله شل کال صرف د سرپل ولایت او څو د بازارست ولایت او څو د پاریاب ولایت په د تنزل سکاله شل کال نه ول سوالي نه کومندانی نه په مشته د ایورو په کومه کړه د ابیاو ملک مزک نه لرو دا غزما زر د کوچا وخت پر ورسېد چې دا ماجر چې دلته پاتې د دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړی د ملي سرخان راځي قسم دې په خدای کې په ګرول سوالي کې د چا سره د ایورو په کومه کړی دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغی لوډي راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یو نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومه کنه رااله د شمرشي راځي د شمرشي واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت یې مهرباني وکړي چې په دتنګل سکاله په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړې امراسته کړې یا جره چې آیته دی چې یو جرم زکه دولت یو یو سره د شل شل متره په تنزل کړه روپۍ رنګولې هغه خار وخوري چې ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولایت څنګه ماده اوریدم چې سلامونه وایم کوم دوم د هلو ورزولرم کوم د کوچانو زمبستی نمان یو چې د سکرو نمبرونه یو چې هغه مخه څه وکړي چې نو د هلو ورزولر د تړې نه یو چې دا اوس دا خلک به تر اوسه شو خو ته د لوی سره نه کاواله نمان یو چې هغه مخه څه وکړي
پرته حکومت پر چاوا پر خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت پول فلالي کې د څنګه په شین کې دا یو باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګورا کاوه وای او السلام علیکم در دو زګر دو کارکون او دوم چې زما سلامونه ورې شي دولت وای موږ جنگ نه کوو طالب وای موږ جنگ نه کوو شپه د سهار موټر بمون نه چیرې سړکان دي خراب دي دا غلوې ټوپونه وښکېږي د مسلمانانو کورونه بیاړو برباد کوي چې مانان پر سړکانو او پر منډو وغلي مرسته کوي ونه کوي کومک کوي ونه کوي دا ټول نه لږ دوال څه کوي کوي دا څه نه کوي تاریخ دی دا غلوې تاریخ دی بمبارونه کوي زه د پښتو ګلې دل هان درته وایم چې نه یو سړی پات د ټولې تیبا برباد کدا څنګه د ملاتاري د چوي دا وایي چې ملات هغه ما هغه ما د ملات هغه ما درغار دواړه وای نه طالب د حکومت د ملت هغه ما نه دولت د ملت هغه ما دواړه خپل پر چوکي جنگي خپل چوکي تل دي کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وعلی السلام علیکم. سمه سیار زبلانه مولا زبل اولاد څنګه علی کبر سره کوم دی دا کله کوښ په ورځ کې بیا د اوازه پرسته ده چې دا پنتونه یو ماش تاریخ ستې کیږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي زکه چې پر دې سره محاسبین زیات وخت ضایع کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټه د لارې ته هغه داسې موثر نه تمامېږي. نو موږ دولت ته غواړو چې پوهنتونونه ونه تړي که کوم پوهنتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسېدګي وکړي پر ځای د دې چې پوهنتونونه رخصت کړي. مننه.
افغان نرزه د کندهار ولایت ته یو نوم سوینه غدیر اجر ته هغه پیغام رسېدم دا لکه تیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول نو باید چې متدین کسان غنم غم وخوري تیر کال بارونه وسوله نو بیا هم یو من غنم ته ځلې کله په 300 لس پاکستاني کلدار باندې وه نو سس کال به چلي د غنم زیات مرضونه کړي دي باید چې همدغه غنم نورې هوادات سادر نه شي یوازې په افغانستان کښې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان کښې.
بلې السلام علیکم احمد شي ارزبله یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه هغه هم څه مده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو سوله او له منځه یوړل سوله خلک وروسته ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولته څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې دا دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلاتو او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسېدګي شوې یي. مننه.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه عبدالنسی افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې سر ته ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم و زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نې غواړو چې اوس له اوس څخه نې لا هم ورته امدګي ونیسي غنم په 310 کلدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي یعنې 2.5 کیلو نو دا که دغه غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو باره به غنم یو من به 400 کلدارې 500 پاکستاني کلدار ته ورسېږي. نو موږ د حکومت له کسان او د لوړپویو کسانو څخه نې غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ولایاتو سره ولاړ شي بیا به دومره یې نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسه نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس به یو من غنم په 310 کلدارې دي نو هلته به باره 500 کلدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته ستاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت را کړي وروره زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چولاوه سوه اوبه نشته دښتونه وچ سوه نشګر نه پیدا کېږي خلک د لوږې او تنې څخه مړه کېږي دا څنګه کار دی دا څنګه کار دی مالدارانو مېږې مړې شوې د تنې د لاسه د لوږې د لاسه واښه تار نشته دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته.
ډېره مننه کوم دوستانو چې د ازادي راډیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپلو سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ همدا دی درته خبرې کړې هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. د دې خپرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو نه هم مننه د پیغامونو څخه. د نورو پیغامونو په تمه مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان صدقات غواړي، جوان مینا غواړي.